امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسمشر غنی یو ځل بیا ویلی دی چې په فساد کې اخته چارواکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. ولسمشر او اجرایي رئیس د پاتې کاندید وزیرانو په سر توافق ته رسیدلي او مصر په لیبیا کې د دویم ځل دپاره هوایی بریدونه کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د ننګرهار چارواکي د کابل په ادارې نیوکه کوي چې د انګیزې شینواري په درملنې کې بې غوري کړې ده. او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې 12 میلیونه تنه د کار وړتیا لري خو بې روزګار دي. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدئ. شي اوس روخان نورزی او زه نظرانه یوسف سیدر ته خبرونه وړاندې کوم.
ولسمشر غنی یو ځل بیا ویلی دی چې هغه چارواکي چې په فساد اخته دي عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپیژندل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره د ترانسپورت وزارت له چارواکو او د دولتي او خصوصي ترانسپورتي شرکتونو له استادو سره په ملاقات کې وکړه. ملاقات په ار کې وسو. ولسمشر غنی د ترانسپورت وزارت ته دنده وسپارله چې د ترانسپورتي شرکتونو د سنزو د لری کولو او د ترانسپورت په ادارې کې د فساد له منځه وړلو لپاره د مشخصه طرحه برابره او ډیر ژر دی د ته وسپاري. ولسمشر وویل چې په دې ادارو کې د فساد موجودیت د تحمل وړ نه دی او د فساد عاملین به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل سي.
ولسمشر او اجرایي رئیس د پاتې ولسو وزارتونو دپاره په کاندیدانو توافق کړی دی. د اجرایي ریاست یو ویان جاوید فیصل پرون ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې نوي کاندیدان د ولسي جرګې د جمعې د رخصتۍ وروسته د باور رای اخیستلو دپاره دغې جرګې ته معرفي شي. د ولسي جرګې ځینې غړو ویلي دي چې حکومت باید هغه کسان چې ولسي جرګې رد کړي بیا معرفي نه کړي او هغوی په ځای باید نوي کاندیدان ور معرفي شي. د جمعې د رخصتیو نه مخکې ولسي جرګې د نوي کابینې د معرفي شو 15 کاندیدو وزیرانو د جملې نه یوازې نهه کسانو ته د باور رای ورکړه.
مصر په لیبیا کې د دوهم ځل لپاره هوایی بریدونه کړي دي. مصر دغه بریدونه په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو لخوا د 20 مصري قبطي عیسویانو د وژلو په بدل کې وکړل. د لیبیا د پوځ د چارواکو له قوله په بمباریو کې چې د درنه وسایلی شار کې وسول پلسګونو وسلوال وجل سیوی دي. د درنا شارګوټي د اسلامي دولت د ډلې یو قوي مرکز ګڼل کیږي. د شارګوټي د غځاینه چې ویل کیږي د مصر قبطي سویان پکښې دام سی وو 1300 کیلومتر لري پروت دی. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په تلویزیونی وینا کې ژمنه وکړه چې د مصریانو د وژنې بدل به ژر واخلي. هغه د مصر قبطي سویانو وژنه د تروریزم وحشیانه عمل ګڼلی دی. د مصر ولسمشر وویل
ان مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد.
مصر د غچ اخیستلو حق لري او د قاتلانو او جنایتکارانو نه چې هیڅ انسانیت نه پیژني په هغه محل او د هغو لارو چار نه کار واخلي چې مناسب وګڼي. د لیبیا حکومت چې نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني د بریدونو ملاتړ کړی دی. د لیبیا هوایی قواوو هم په هوایی عملیاتو کې برخه اخیستې ده او د وسلوالو سلاکوټونه او د روزنې کمپنۍ بمباري کړي دي. په ترابلس کې بیا د لیبیا پارلمان چې د لیبیا اسلامي ډلې ملاتړ کوي هوایي بریدونه غندلې دي او د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه او د لیبیا په ملي حاکمیت یې تیری بللې دي.
امریکا وایي چې د یوکرين په ختیځ کې د ډیبالس د خاردرن او د باندې د وضعیت د خرابېدو په اړه تشویش لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر کړی ویلي دي چې د یکشنبې د ورځې تر ناوخته د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو له خوا د اوربند نه 190 سرغړونې ثبت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي دغه سرغړونې ذکر کړې دي چې د اوکراین حکومت د تیری عملګڼي او وایي چې سرغړونې هغه اوربند په خطر کې اچوي چې تیرونې د روسیې، یوکراین، جرمنی او فرانسې له خوا ورباندې توافق وشو. د اوربند په اساس دواړه خواوې باید خپلې درنې وسلې د لومړۍ کرښې نه په شا کړي. د بیلتون غوښتونکو یو کمانډان ایڈورډ باسورین د یکشنبه په ورځ ویل چې یاغیان به د ریبارسفا په ښار کې اوربند مراد نه کړي. او د سه شنبه په سهار هم داسې نښې نښانې نه تر سترګو کېدې چې یاغیان به په خپلې پرېکړې د سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې دا هم راغلی دي چې په جګړو کې 15 کسان وژل شوي هم دي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ډنمارک سره اعظم وایي چې داسې نښې نشته چې وښیي چې د کوپنهاګن برید کوونکی دی د تروریستي ډلو د پولیسو سره اړیکې درلودې. د ډنمارک سره اعظم هیلی سمیت وویل چې برید کوونکی 22 کلن و او په ډنمارک کې زیږیدلی و. هغه زیاته کړې ده چې پولیسو د برید کوونکي په اړه مخکې هم معلومات درلوده او په څو جنایي پیښو کې د هغه لاس درلودل هم تایید کړي دي. چارواکو د برید کوونکي نوم نه دی اخیستی، خو یو شمېر خبری آژانسونو ویلی دی چې برید کوونکی عمر عبدالحامد الحسین نومیدی. د ډنمارک د استخباراتو مشر ویلی دی چې تحقیق کوونکي په دې باور دی چې برید کوونکی د اسلام پالو افراطیانو نه الهام اخیستی و، چې په دغو کې هغه افراطیان هم شامل وو چې تیره میاشت په پاریس کې بریدونه وکړل او 12 کسان یې ووژل.
د افریقا د لویدیز هغه هیوادونه چې د ایبولا ناروغۍ ځپلي دي وایي چې هدف یې ټاکلی دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د ایبولا د نوو پیښو مخه ونیسي. د ګینی د ولسمشر دفتر پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې د ګینی، سیرالیون او لایبیریا د هیوادونو ولسمشرانو د خبرو اترو نه وروسته چې د تړلو دروازو تر شا وشوي د غژمنه کړې ده. د ایبولا ناروغي په دغو دریو هیوادونو کې تر 9000 ډیر کسان مړه کړي دي. د دغه ناروغۍ خپرېدل اوس څوک شوي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې داسې باید فکر ونه شي چې ناروغۍ ختمه شوې ده. په خپل وروستي رپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویل دي چې په سیمه کې د ایبولا 1390 پیښې ثبت شوې دي. په دغو کې 80 په سیرالیون، 90 په لایبیریا او 20 په ګینی کې ثبت شوې دي.
په امریکا کې په کس باندې د وژلو رسمي اتهامونه لګول سوي دي چې شمالي کارولینا په ایالت کې د پانتون درې زده کوونکي چې مسلمانان وو وژلي وو. پولیسو ویلي دي چې دوی داسې څه نه دي پیدا کړي چې وښيي چې 24 کلن کریک هیکس دی دا کسان د دې لپاره وژلي وي چې دوی د دین سره نفرت درلود. پولیسو ویلي دي چې ډزې د دین وروسته وسوي چې د موټر د پارکولو د ځای پر سر جنجال پیدا شوی وو. خو د امریکا د فدرالي حکومت چارواکو بیا تحقیقات پیل کړي دي چې وګوري چې په پیښه کې خو به د فدرالي قوانینو نه سرغړونه نه وي سوې. په دغو قوانینو کې د نفرت په اساس جنایتونو قانون هم شامل دی. کریک هیکس به د مارچ په 4 نیټه محکمې ته حاضر سي. هغه اوس په زندان کې دی.
د امریکا یو حکومتي چارواکی وایي چې کله چې د تشدد نه د ډک افراطیت سره د مقابلې خبره راځي، نو د امریکا حکومت ټول ځوابونه نه لري. دغه امریکایي چارواکي د امریکا لخوا د هغه کانفرنس د پلان په اړه خبرې کولې چې د افراطیت خلاف د نو هڅو لپاره جوړیږي. دغه درې ورځنی کانفرنس په د سشنبې پرس په واشنگټن ډي سي کې جوړ شي. په کانفرنس کې به د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي برخه واخلي. امریکایي چارواکي وایي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې ولسونه قوي شي چې د تشدد نه د ډک افراطیت سره مقابله وکړي. دوی دا هم ویلی دي چې د کانفرنس تنظیمون کې به د هغو پروګرامونو یادونه هم وکړي چې د امریکا د باستن، لاس انجلس او د سنت پاول د میناپولیس په سیمه کې د ولسونو لخوا مخې ته وړل کیږي.
د امریکا د غربي ورجینیا په ایالت کې یو بار وړونکی اورګاډی چې خام تیل پکښې وو د پټلۍ نه وښتې دی او د اورګاډی وډبه د کاناوا سنت ته لوېدلې ده. ځای چارواکي چې د پیښې په ځای کې وو ویلي دي چې لږته لږه یو کور او 14 ټانکرونه اور اخیستی دی. دغه بیا د دې سبب سوال چې په سیمه کې اوسیدونکي د خپلو کورونو نه وایستل سي. تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. ځایي رسنۍ سیند ته نږدې شی چې لوی اور لګېدلی دی او د سیمې نه تور لوګی پورته کیږي. د امریکا په ختیځو ایالتونو کې د ژمي یو بل طوفان را روان دی. د امریکا د هوا پیژندنې د ملي اداره دا وایي چې دا ځلې به د 15 نه تر 30 سانتي مترو پورې واوره هم وسی. د واورې سربیره د امریکا په ختیځو ایالتونو کې بې ساره یخنی هم راغلې ده. دلته په واشنگټن کې د واورې د کېدو پیشبیني سوې ده او د 30 سانتي مترو واورې لپاره آمادګي نیول سوې ده. د باستن په ایالت کې بیا تر اوسه د 2.4 مترو پوری واوره سوی ده او پیشبینی سوی ده چی تر پنجشنبه پوری با 10 سانتی متر نور واوره هم ووری. او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې نن د نیوزیلند او اسکاټلند ترمنځ او د جنوبی افریقا او زیمبابوی ترمنځ لوبي کیږي. پرون ایرلند ویس انډیز ته ماته ورکړه او سبا به د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه وسی. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د ننګرهار چارواکو د کابل په ادارې نیوکه کړې چې د انګیزې شنواری په درملنه کې بې غوري کړې ده. دوی دا خبرې په جلال آباد کې د وکیل انګیزې په جنازه کې کړې دي. زموږ همکار زبی الله غازی هم د هغې جنازې ته ورغلی و او موږ ته دا رپورټ را لېږلی.
دا د 33 کلنې انګیزي شینواری غږ دی چې تیره شپه په 12 بجو یې د دې نړۍ له خلکو خدای پاماني واخیسته. انګیزه د ننګرهار د خلکو وکیله وه چې د سلواغې په 21مه نیټه یې پر موټر د شوې چاودنې له امله سخت ټپي او پلازمینې کابل ته ولېږدول شوه. د سردار محمد داود خان په روغتون کې دوه پخې هم پرې شوې خو نورې په دې نړۍ غلدانه خلاصه وه. نن له غرمې وروسته په 2 بجو یې په شیرزي لوبغالي کې جنازه وشوه. د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مرستیال او مدني فعاله مقدسه میراج چې په جنازه کې خبرې کولې.
یو جنازه به چې په لاره تېرېده د ډېر لرې نه خلکو ورته احترام کوو، مګر نن زمونږ په جنازه کې انفجار کېږي، زمونږ په قبر کې انفجار کېږي. زمونږ د یو مړي څو قبرونه لاسې په یو ځای کې پخې په بل ځای کې، هغې ته بیا نور قبرونه جوړېږي. زمونږ ناوېګانې چې دي هغه پرچه پرچه کېږي الوزي.
د دغه ولایت والی عطا الله لودین د انګیزې په درملنه کې د کابل اداره پړه وګڼله.
موږ دغه حالت هم یاد دی چې داغي مریضانو او داغي خلکو سره د حوادث سره مخ شوي، سو سره وشو، او زمونږ د دې بي بي سره کم وضعیت په مرکز کې تر سره شوی دی. زه په دې باندې جدي ملاحظه لرم. موږ سره سلوک د مور او د میاری شوی دی.
د ولایتي شورا استاد زبیح الله ازمره چې لانګیزې سره دغه څو ورځې په روغتون کې پاتې شوی وای، ډېرې نارې وکړې خو د کابل یو چارواکي هم د انګیزې سلګۍ وانه ورېدې.
اشخاص افراد چې د مملکت د رهبری په راس کې دي د دې تداوی په برخه کې بې تفاوت او چې موږ هر څومره دوی نه غوښتنې وکړو چې دا بګرام ته انتقال کې هم ونه شو، موږ هند ته انتقال کې هم ونه شو، موږ سره بېخي دوګانه او بې تفاوت اختیار وکړو.
د انګیزې شینواری جنازې ته په ختیځ زون کې د بشري حقونو د خپلواکې ادارې مشره صبرینا حمیدی هم راغلې وه.
موږ د دغسې واقعیتو غندنه کوو او د دولت څخه زمونږ د ایله ده چې دغسې واقعیات او عاملین کیفر د اعمال باندې خپل ورسې تر څو عدالت تامین شي او د نور خکسان ته د عبرت سبب ګرځي او د غسه پیخو مخنیوي وشي.
امنیتي چارواکي وایي د انګیزي پر موټر د چاودنې مسلې تر کله کې چړنې لاندې نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د انګیزي پر مړینه خواشینی خولې او هغه یې وزړور پیغلې غنلې چې نوم به د تاریخ په زرینو پانو لیکل پاتې شي. ولسمشر امنیتي ادارو غوښتي چې د ولایتي شوراګانو د غړو ژوندې خوندي کی. د انګیزي شینواری په موټر کې چاودنه د جلال آباد خار بی بی هوا لیسې مخې ته شوې چې د همدغه ښوونځي 15 زده کوونکي پکې سختې ټپیانې شوې وې چې یوې بیا له ګڼو ټپونو سا ورکړه. د انګیزي شینواری دا دویم وارو چې ولایتي شورا کې د خلکو وکالت کوو. هغه د مدني ټولنې یوه فعال او لسیمه ییزې راډیو کلید سره خبریاله هم پاتې شوې. انګیزه شینواری اوس مهال د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې په پوهنځي کې د پښتو ادبیاتو د 4م کال محصله وه خو د ډیپلوما اخیستنې ارمان یې نیمګړی پاتې شو. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
نړیوال بانک وای په افغانستان کې 12 میلیونه تنه د کار وړتیا لري خو بیکاره دي. د هیواد د مرکزي احصایې او نړیوال بانک د سړنې له مخې هر کال په زرګونو تر نور ځوانان دغه ته اور زیاتیږي. بھارت صابر په دې حق لا رپورټ را لېږلې.
نوم فریداس.
چی کار میکنی؟
بیکار هستم. کار نیست، غریبی نیست، با شرکت باشه، فابریکه باشه، با مسئله جوان
نوم فرید دوزگاریم. کار او غریبی نشته. باید دزوانان لپاره شرکتونه وی، فابریکه وی. هر کال شپیته در دزوانان لخوانزه سخه فارغی گی. دیر زره پانتونون تجذبی گی. دیر زره نوری وزگار دی زله همده کبل وزگار.
اسم ماتی قلا باشنده کابل؟ ما دیگه فعلا بیکار هستیم، از مکتب فارغ شدیم، از پانتون فارغ شدیم دیگه.
نوم عتیق الله دی وزگاریم، له پانتون فارغ شوم، خو زما لپاره کار نشته. موږ د ملي وحدت له حکومت نه ډیره تمه درلوده چې موږ ته به کار پیدا کړي، خو ډیری ځوانان د بیکاری له امله په قاچاقي لارو بهر ته ځي. دا د ځوانانو او هیواد لپاره ډیر خطرناک دی.
یک خطر بسیار جدي باندې افغانستان و برای آینده ځوانان نسی.
دا د افغانستان د ځوان نسل غږ دی چې بیروزګاری زپلی او د کار په لټه کې ورځې ماښام وي، خو څوک یې د روزګار پیدا کولو لپاره لاس نه نیسي. که څه هم چې په افغانستان کې لا د بیروزګاره کسانو د شمیرې په اړه کوم کره معلومات نشته، خو بیا هم د هیواد د کارګرانو د اتحادیې مشر معروف قادری وایي دغه شمیره خورا لوړه ده. که څه هم چې د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې ته باید دي چې د بیروزګارانو کره شمیره معلومه کړي، خو دغه اداره په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د امنیت د نشتون او نورو ستونزو له امله په دغه کار نه ده بریالی شوي. خو د کارګرانو د اتحادیې مشر د بیروزګاره کسانو د شمیر په باب د نړیوال بانک او مرکزي احصایې اټکلیز شمیر یادوي.
تخمینی که اونا و بانک جهانی دارن در حدود 12 میلیون واجد شرایط کار داریم.
د مرکزی ایسای او نړیوال بانک د اټکل پر اساس موږ نږدې 12 میلیونه د کار شرایطو درلودونکي کسان لرو، او هر کال نږدې 400 زره تن ځوانان د کار بازار ته ورزیاتیږي. د دوی یو شمیر مطلق بیروزګاره او یو شمیر هم قسمی بیروزګاره دي.
له قسمی بیروزګارانو نه هدف هغه کسان دي چې په اونۍ کې څلوېښت ساعتونه کار ونه لري او د یو تن یا یوې کورنۍ اړتیاوې پوره کولی نه شي. د معروف قادری په وینا د افغانستان سیاسي حالات، جګړه، امن او ټیکاو، دا هر څه د بیروزګارۍ د کچې په کموالي یا زیاتوالي کې لوی لاس لري. د کارګرانو د اتحادیې مشر وایي هر کله چې په هیواد کې نسبي ټیکاو رامنځته شي او پانګوال پانګونو ته زړه ښه کینو، د بیروزګارۍ کچه راټیټه شي. خو که چیرې په حالاتو د پانګوالو باور راکم شي او خپلې پیسې له هیواده بهر کړي، نو د بیروزګارۍ کچه هم ورسره سم په سمه ورجګه شي. د کارګرانو د اتحادیې مشر وایي دوی د ملي وحدت د حکومتي چارواکو وعدو ته په کتو سره داسې هیلې ساتلې وې چې ګوندې بیروزګاري به ختمه شي او د بسیا ژوند لپاره به د افغانانو د هیلو غوټۍ پټوکېدو شي، خو لا تر دې دمه داسې ونه شول.
شعارهای زینا دل ما را خوش ساخته بود و امیدوار بودیم که حکومت وحدت ملی که به میان بیایه میتانه به این مشکلات افغانستان فائق بیایه. و
د دوی شعارونو زموږ زړه خوشحاله کړی و، او هیلمن و چې د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو سره به دوی وکړی شي پر ستونزو بریا عمومي. نو ځکه یې موږ د پروګرامونو او وعدو هرکلی وکړو، خو دوی لا د 15 میاشتو په تیریدو سره یوازې خپله کابینه نه ده بشپړه کړې او لا د خپلو ژمنو په عملي کولو نه دي بریالي شوي.
خو د کارګرانو د اتحادیې مشر د ملي وحدت حکومت په ځینو کړنو هم سترګې نه پټوي او وایي د تاپي یا منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان له لارې د ګازو د نللیکې پروژه، د چین لخوا د اورګاډي پټلۍ جوړول یا پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول هم داسې پروژې دي چې افغانانو له باور کې کار روزګار ولټول شي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. ولسمشر غنی یو ځل بیا ویلي چې هغه چارواکي چې په فساد کې اخته دي عدلي او قضایي ارګانونو ته به وروپیژندل سي. ولسمشر او اجرایي رئیس د پاتې اولس وزارتونو لپاره پر کاندیدانو توافق کړی دی. مصر په لیبیا کې د دوهم ځل لپاره هوایی بریدونه کړي دي. مصر دغه بریدونه په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو لخوا د یو شو مصري قبطي سبیانو د وژلو په بدل کې کړي دي، او امریکا وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د دی بالتسفا د شار دننه او د باندې د وضعیت د خرابیدو په اړه تشویش لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
عام افغانان وایي چې د افغانستان د ټلویزیونونو نه زیاتره خبریدونکو سریالونو په افغاني ټولنې او په ځانګړي ډول په ماشومانو ډیر منفي اثر کړی. خلک وایي چې سریالونه ماشومان بیلاری کولو ته هڅوي. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ را لېږلی.
دا پښتو ژبې ته د وژباړل شوي ترکي سریال له تشدد او وحشت د ډکې صحنې غږ دی. دې صحنه کې یو لوبغاړی خپله میرمن او زوی پرته له کوم جرم څخه په تومانچه ولي او وژني یې. دا ډول لسګونه ترکي، هندي، امریکایي او نور سریالونه یا ډرامې چې زیاتره برخه یې له تشدد ډکې دي، کټ مټ پښتو او دري ژبه ته ژباړل یا دوبله شوي، په کابل او ولایاتو کې له افغاني تلویزیونونو خپرېږي. لس کلن ماشوم محمد آصف وایي هغه سریال ډیر ګوري چې ویشتل او وژل پکې زیات دی. د آصف له نظره له دا ډول سریالونو څخه ټولنه د عبرت درس اخلي.
دا مقصد ده چې یو انسان ډیر ظالم وي او خلکو باندې رحم نه کوي. دا مقصد ترینه واخلو چې باید خلکو باندې ظلم ونه شي او رحم پرې وکړو.
دولس کلن زده کوونکی عاطف د شپې تر ناوخته سریال کتلو ته ناست وي. که څه هم عاطف د سریالونو د منفي تاثیراتو په اړه نه پوهیږي، خو وایي چې د تفریح ښه وسیله ده.
خوښي کې مې ځکه جنګ کې ده، لکه دا خلک چې څوک زندۍ کې څوک کوپرۍ ته ولي بیا ویراست کې.
عام خلک دغه خپرېدونکي سریالونه د افغانانو د کلتور او رواجونو خلاف او دغه راز د نوي نسل د بلارې کولو بدترینه وسیله بولي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی حاجي مامور یې بېلګه وایي.
زموږ ګوندی دی، دلته کور په کرایه نیولی دی، بیا په د کور کې هر وخت به د سریال د پولاد ولمدار دغه سریال به کول کوت. یو ورځ د مور پلور کور کې نه و، د وړکې څوک میلمه ورته راغلی و، د شپې د سریال کتلی و، په سهار د پولاد علمدار پټونه کړه، ټپک تپنجې ویستلی و. د یوه کوم وړکی چې میلمه و په کور کې، د دغه نه د تپنچه ور خلوصه شوه او بل وړکی یې وویشت. د ډاکټر ته د رسیدو په حال کې هغه مړ شو، پاتې شو.
ل دې بیلګې او د غرض د نورو خبرېدونکو سریالونو په اړه د ماشومانو ترمنځ د کیسو له حالته معلومیږي چې ښایي د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم دې ته ورته بیلګې رامنځته شوي وي. د دې تر څنګ د یادو شویو سریالونو د یو شمېر مرکزي لوبغاړو عکسونه د کابل په ګډون په ځینو ولایاتو کې د موټرو پر ښیښو، دوکانونو او حتی د اغوستلو پر ځینو جامو او جمپرونو هم چاپ او لګول شوي دي.
آئندہ دے ماشومانو بالکل خراب ادا مطلب دور کی دینہ بدماش ہوزی مسل غلا تر کی گی بل تن کی وشتل و ہر تر ز کی گی ماشومان پ ذہن کی پت کی گی د چلوئی شی بیا ای دوی نہ بیا نور مشکل جڑ گی د ماشومان
ما تا دا وایل چے بہ ترورسٹ پیدا کم نہ دا چے د نری
پنگیر غلام دستگیر د خوز پ ازادی مین کی دکان لری ہغا د سریالونو د واقعو پاڑا د خبرو پر محل پ جڑا شو او لستر گوئی پر مخ اوخ کی راوت زدی. دا ښکاری دا چې په هیواد کې تر سره شو جنگونو ډیر کړه ولای او درده ولای دی. هغه وویل
په ځای دی به چې د یو مفکوره ولري چې موږ تاسو په تل سره کا به پاتې باید موږ په تل کې زراعت پیدا شي، زراعت پیدا شي، خدای دې موږ تاسو وطن کې سوله راولي، امنیت خدای راولي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خلکو غوښتنه داده چې د بیلاری کوونکو ډرامو او سریالونو پر ځای د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره ښوونیز او تعلیمی پروګرامونه خبر شي. د خوځې ولایت شورا غړی مجیب الرحمن سلیم زوی زادران
د خلکو اذهان خرابوي، نو باید دا بند شي. هغه سیرامې خبرې کی چې خلک بیا رغونه ته ورزي، تعلیم ته ورزي، د جنگ د جګړې نه لره وساتي.
د څېړونکو په نظر کله تلویزیون څخه د غیر کلتوري سریالونو د خبرېدو مخنیوي نه کیږي، نو د کورنۍ مشرانو غړو ته یې پکار دي چې خپل ماشومان یې کتلو ته پرې نه ږدي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په کورنۍ جنگ کې ګیر شوي دواړه ښځې وي، د بشري حقوقو اتلانې وي او د هغوی اوازونه غلی کړی شوي وو. لیبیایي حقوق پوه او د ډیموکراسۍ مبارزه سلوا یوګی اګیس د 2014 کال د جون په میاشت کې په بنغازی کې په خپل کور کې وویشتل شوله او ووژل شوله. د سوری حقوق پوه او د حقوق مدافع رازن زیتونی د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې نامعلومو قاتلانو په دوما کې و تختوله او له هغه وخت نه را په دی خو د دې په باره کې چا څه نه دی اوریدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د سیاسي چارو لپاره د امریکا استازي ډیوید پریسمن د تبصرې په ترڅ کې څرګنده کړه چې کوشش روان دی چې د سالوا یوګی اګیس او رازن ازی تونی په شان کسانو هلی د خاور سره خاورې کړي، د پرمختګ مخه ونیسي، د عدالت په مخ کې خنډونه واچوي او د ښځو په حیثیت باندې حملې کیږي، نه یوازې په سوریه او لیبیا کې بلکې په درسته نړۍ کې. په داسې حال کې چې ښځې او جنکۍ نه یوازې د شخړو قربانی دي او په دوی باندې په بې سارې توګه جنګونه اغیزه کوي، د مهاجرو او بې کوره شوو خلکو اکثریت ښځې او ماشومان دي او له هغه تاوتریخوالي نه کړاو ګالي چې په جنس باندې اساس ولري. سفیر پرسمن د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې پیښو ته اشاره وکړه او هلته د وسلوالو ډلو حضور سر ټکان ورکوونکو ظلمونو او وحشت او پراخه تاوتریخوالي ته ووته چې په جنس باندې ولاړ. د دې لپاره چې د دارنګ قتلونو سره مبارزه شوې وي، د امنیت شورا د مرکزی افریقا د جمهوریت په شان ځایونو کې د سوله ساتونکو ځای په ځای کولو ته اجازه ورکړه. ښاغلی پرسمن ویلي پاوز ته مشکله او مهمه وظیفه ورکړل شوې ده چې ملکیان وژغوري. د څرګنده کړه چې له بده مرغه د هغه څه ترمنځ واټن دی چې ملګري ملتونه وایي دا باید وشي او واقعا نه په سیمه کې څه پیښیږي. د ملګرو ملتونو هغه دفتر چې د کورنۍ خدمتونو څارنه کوي راپورټ ورکړی دی چې د 2010 کال نه تر 2013 کال پورې 1500 حملې شوي وي او د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو هیڅکله د هغو ملکیانو د ژغورلو په وخت کې چې حملې ورباندې کېدې له قوې نه کار نه دی اخیستی. د ژمنی او عمل ترمنځ د دارنګ واټن په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول ښایي په زرګونو ملکیان وژل شوي وي. سفیر پرسمن دا غوښتنه هم وکړه چې نه یوازې د ملګرو ملتونو په سوله ساتونکو کې د ښځو شمیر زیات شي، بلکې ښځو ته دا موقع هم ورکړی شي چې مشري وکړی شي. د د سولې په موافقو کې د ښځو په شمیر سولې او امنیت باندې نوره رڼا واچوله چې دا یو مثبت روش دی. سفیر پرسمن په دې ټکي ټینګار وکړ چې د سولې په وخت کې ښځو ته واک ورکول د دې لپاره مهم دي چې د ښځو د نادره ستونزو غم وخوړلی شي چې د جنګ په وخت کې ورسره مخامخ وي. د جنگ په وخت کې د خوځو او جنکو چې په جنسي لحاظ د تاوتریخوالي قرباني کیږي د ژغورلو خطر قداده چې داسې ټولنې جوړ شي چې پکې د خوځو او جنکو احترام او درناوی وشي، د قانون لمخې پکې خزې برابرې وژغورل شي او په سیاست کې برابره برخه ورکړ شي. دوی ویلي تر ټولو نه خښ غورنه مشکله ده او د ټولنو جوړول ضروری کار دی چې د ښځو ژوند، فکر او ظرفیت ته ارزښت ورکوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه په دې ځای ختمیږي، خو نیم ساعت وروسته په دویمه برخه کې به نور تازه رپورټونه او خبرونه تاسو ته وړاندې شي. په امریکا کې د ډرون الوتکو کارونه زیات شوي دي، سره له دې چې زیاتره دا وړې الوتکې د سوداګرۍ لپاره استعمالیږي. په دې هکله رپورټ د نورو تازه رپورټونو سره به په دویمه خبرونه کې واوري. اوس د دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي، ساتنه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخه خبرونه ته وقفه شي.